چې د دې ولسوالۍ ځنګلونه د وسلوالو طالبانو په امن پټنځایونو تبدیل شوي دي او په سرحدي سیمو کې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو محمد الله او غلام سخي په دې اړه یې وویل: دوی خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د نوموړي ولسوالۍ ستراتیژیکو سیمو ته پاملرنه ونه شي نو ښایي امنیت نور هم خراب شي. په ورته وخت کې د امام صاحب سیمه ییز چارواکي هم مني چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته یې پوځي مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه یې وویل:
اوزه جنگل ولسوالۍ امام صاحب ته د کنټرول مخالفین هست و طبعا در هر جای که
د ځنګل سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او هلته یې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي او دغه ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په ځینو اقداماتو لاس پورې کوي تر څو د خلکو ترمنځ وېره خپره کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت د قناعت وړ بولي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي.
په ولسوالۍ کې وضعیت ارام ده په ساحو کې سیم صحیح بیرون څه خبرې دي اسرې چې هلته تقریبا دولت له اسرې نه لري هلته هم څه شی نشته چې غټه پېښه او ستاسو د مطبوعاتو له لارې خو باید ډېر زر خبرې مونږ هم
د امام صاحب ولسوالۍ 150 کلي لري. د چارواکو په وینا چې د شمیر څخه څه باندې 100 کلی د دولت تر ادارې لاندې دي خو بیا خلک وایي چې اوس مهال یوازې د امام صاحب ښار د دولت په کنټرول کې دی. د امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د 10 کیلومتر په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره سرحد لري او سرحدي سیمې طبیعي ځنګلونو پوښلي دي.
د اجمل آریان رپورټو د کندز له امام صاحب ولسوالۍ ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاستراوړنه بولي، آیا په خوانیو حکومتونو هم خلکو ته د حق ورکړی وو چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي لامدې حکومت سره راغلي کنه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، کوه په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعات او خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت او هم ټولنې ته، نو بیان ازادي ته توجه شوې ده. لیکن مختلف حکومت متونو بیا داسې چې ورنه توقع کېده هغسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدې وې او مظاهرې به کېدې. داود خان چې راغل ټول شیان یې منع کړل. بیا د داود خان نه وروسته چې کمونستان راغلل یو دوه نیس و دا نور چې اصلاح و ده چې وو هغوی منع کړل. بیا د کمونستان نه وروسته د مجاهدینو د 15 کاله ګډوډي وه، دغه نه وروسته چې طالبان راغلل پخواني ټول شیان یې منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې بیان د ازادۍ لپاره د 3 کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللې ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځایو کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ یو 100 کاله کېږي چې په دې کار باندې شروع کړی، د نیمګړتیاوې زیات دي دا چې د حکومت د نننۍ حکومت ورته متوجه ده د خپل یو لاسراوړنه ده یو امید ده
دا چې ول سیاتلس کال کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپل خبرې وکړي له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورستر بلې له ننګونو سره مخ شوې
دواړه دیوی خونه بیان ازادي په رښتیا سره هم چې توسعه یې وکړې ده ژورنالیستان پیدا شوي دي زیات لیکوالان پیدا شوي دي د خبر رسونې مختلفې منابع منځته راغلي دي دا یو خواه ده بله خوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بېسواده او عنعنوي ټولنه ده او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي داسې نه کېږي همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه او تر اوسه معلوم نه ده چې چا دا وویشتله او څوک دا ځان ته دا حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغسې چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي مواسطې چې نشته قوانین معلوم دي چې مخالفت دې وکړو جزای معلومه ده جرم معلوم ده وغه مخې ته څوک نشي درېدل هغه دلته نشته دلته یو مصلحتي ټولنه ده ښه قانون اساسي قانون موږ لرو لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې که سره سړی نرمي ونه ښیي او هغه خبره ونه وري نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي نو دغه مصلحت په خپله په ټکر کې ده له دیموکراسۍ سره نو دغه مشکلاتونه موږ لرو چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کېږي نور ژورنالیستانو ته ګواښ کېږي او بزیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات ژورنالیست سره کمک وشي اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کېږي
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي ځورول شوي او حتی وژل شوي دي ولې له بیان وروسته ازادي نشته
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري که په چا باندې دا خبره بدم ولګېده دلته یو قانون شته یو حکومت شته یو لاره شته چې دغو مخه نیسي بیا ما ژوند د خطر سره نیسي مواجه کولی اما متاسفانه دا کار نه کېږي زموږ پولیس دومره قوي نه دي څارنوالۍ دومره قوي نه ده او دا قتلونه کېږي او معلومیږي نه چې ولې وشول دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کېږي یا دلته کابل کې وژل کېږي ډېر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې دا خبره شوې ده او دغه نه وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د څو کالو لپاره محکمه شي که هغه پیسې لري او که هغه واسطه لري هغه کیدای شي چې ډېر زر د بند نه بیرته راوسي نو دغه مشکل ده چې د بیان نه وروسته ازادي همدومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاده خبرې نشم کولی هغه نشي کولی هغه خپلې خبرې سانسوروي اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې دته په لاس ورکول کېږي هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبریږي هغه په ډېر محرمانه شکل بې له دې چې خپل نظر پکې شامل کړي هماغه باید نقل کړي جامعې ته تر څو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکړي او خلک ورباندې اعتماد وکړي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي مثلا په اروپایي ملکو کې امریکې کې یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا په تلویزیون کې خبرې کوي په ډېرو ځایو کې داسې معلومیږي تاسو نشي پوهېدلی چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده ځکه هغه واقعیتونه وایي د ده نظر پکې نشته نو موږ د هغه تحول د هغې مرحلې نه ډېر لرې یو لا تر اوسه
په دغسې یوه ټولنه کې چې کیدلی شي یو چا ته د خپلو خبرو له کبله ستونزې ورته جوړېږي څه ډول یو څوک له دغه حقه چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې همې ټولنې ته خیر ورسیږي او همې ځان ته تاوان ونه رسیږي
ډېره ښه پوښتنه ژورنالیست په ډېرو ځایو کې تنها ده په غوخه ده په یو موضوع باندې اخته ده معلومات په لوټوي پیدا کوي ترڅو دا یو کولای شي چې به ټولنې ته وړاندې کی په ډیر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅ کله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کی او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي په تا دا به بندي کي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې مې وویل دومره تقویه شوې نه ده، نو خلک هر رقم ته خبرې کوي، نو مقابل لوري ته چې په لاس ورغلي نو بیا هغه وایي چې تا دغسې خبرې کړي وه، نو بیا د ده چې هر شی د لاسه کېږي تر یو اندازې پورې ورسره کوي. دا بیا زه خپلې لومړۍ خبرې ته راځم چې دا د موږ د عنعنه ده، کلتور ده چې ډېر ژور تاثیر لري زموږ په روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولای چې اغه په نظر کې ونی نیسو. کومو کولای شو چې اغه ریستریکشن یا اغه مشکلات چې موږ د خپل ټولنې سره لرو اغه په نظر کې ونی نیسو او خبره وکړو، نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې موږ مخاطب کوو شاید هغه راپاتېږي او هغه چې د لاس کېږي هغه مو داسې کار وکړي. دا باید دغسې ونه شي. هر څوک چې خبره کوي باید اول یې وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده، او که رښتیا ده ویل یې ضروري دي او که نه دي. په دې ترتیب سره که سړی مخ لاړ شي مقابل لوري ته هم صدمه نه رسېږي، ده ته هم صدمه نه رسېږي، او هغه خپل مسلک چې ده خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا خ نطاق ده خبری کولی شي دریږي په یو ځای کې خلکو نه چاپېره کېږي ده یو په یو موضوع باندې خبری کوي ده نورم تقویه کېږي. اما که زموږ هغه محدودیتونه چې زموږ ټولنې په موږ باندې ایښودلي دي او زموږ ټولنه د هغو محدودیتونو په کړۍ کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نیسو بیا مشکلات سره مخامخ کېږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کېږي، کله چې غصب کېږي، کله چې یو چاته ستونزې جوړېږي او ته راځي هغه کس چې ظلم یې کړی یا یې غصب کړی یا یې نورې ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته یې نقدوي، دغه سړی تا ته ستونزې جوړوي، په دغسې موضوع کې باید یو څوک څه وکړي یعنی چې ستونزه ورته جوړه نه شي؟
بهترین کار یې دا ده چې داسې یوه ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې دي، انوالو دي، پکې دي او خبر دي، بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي، پوښتنه وکړي دغه سړی دغسې وایي دا رښتیا ده، هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي. ته بیا یو څه وایي چې مخکې له هغه نه چې داسې خبره وشوه مال زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغسې وویل، نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي. اتا خبره هم نه ده د بل چا خبرې دې نقل قول کړي، رښتیا خبره هم ده، موضوع